ډیره مننه با صاحب، تاسو هم ستړي مشي. سلامونه بیا هم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې. د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان، پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډیره مهمه ده. دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوالو برید کړی و. ترڅ کې ډیر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولې و.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایلا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپاپ ماشین په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبول، په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسین او د تطبیق په برخه کې د مرستو کې.
او په بلخ کې لرغونی آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې دی چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان، پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیدی شي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی علما سبا پنج شنبه پر دې موضوع خبري وکړي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل
د کانفرنس کې له پاکستان دی دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي. همدا شان د افغانستان د ارشاد جاقاپو وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او پیښې خورا زیاتې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل په زیاتو سیمو کې جنگي وضعیت دی او خلک له ستونزو او د قربانۍ کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ژان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ارنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د رواني لانجې د حل لپاره د ډلهیزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا پوځي حضور د ځان لپاره ګواښ بولی او تل له دغو هیوادونو د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینونه د ایم سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راوستل شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم دغه ولکه دوزه واکسینونه او سبان دی ولکه سرنجونو بسته به سبا پنج شنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال لپاره او سره د بیمه لپاره تقریبا 1.1 میلیون یوان چې کم $3,00,000 کېږي په کارو. دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې د مواد انتقال کی ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به ان شاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
دا واکسینونه داسې مهال کابل ته پر رسیدو دي چې په افغانستان کې د وبا له پایلا ورځنۍ مثبت شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته پرون ورسېدې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ حال درکو. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتي وو. ملادیچ تر دویمې نړیواله جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول لکبله محکوم شوی. محکمې په پرونی جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو لکبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنا دی چې دغه نه اویا کلن پخوانی جنرال به خپل پات عمر په بند کې تیروي. پر د په لګیدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ ښار ګوټي سربرنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو ډله ایزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپله بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپایی او مرکزی آسیا هیوادونه لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سې شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې درویشت هیوادونه به په 2021 میلادي کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوترش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلی ته چې 193 هیوادونه یې غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د استونیا سفیر سوین یرګنسن چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي ویلي عمومي اسمبلی به احتمالا د جون پر 13 د غږ مارنه تصویب کړي. ګوترش چې پخوا یې د پرتګال د صدراعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د 2018 میلادي کال په جنورۍ میاشت کې د پخوانی سرمنشي بانکی مون پر ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکل شو. زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. دا خبرونه مو واورېدل که چیرته غواړئ چې ویل ولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته د آزادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. محمد قاسم حلیمی آزادي راډیو ته وویل دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یوه مجازي کنفرانس کې جرګه کیږي، خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر وایي د دې کنفرانس د چمتووالي چارې دوه کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کنفرانس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کنفرانس مهمه بوله، ځکه د په وینا د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. دوه کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و چې دا غونډه وشي. له اوس وسوه دا غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به یي چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه په کنفرانس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د رواني جګړې د حرام بللو له اواز سره یې خپل غږ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړي دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅکله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه که نسوي، که جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او یا هم حنبلي فقهي له مخې فتوی نه دی ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تحصیل لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادر کړي. د افغانستان د جګړې د حرامیدو په حق نه یوازې د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علما او تل افغانستان دارالحرب بللې.
پورستایو کې غنو اسلامي سازمانونو او د غنو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روان خبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یو آنلاین کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر مریض کال په لندیا قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاروي سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرنس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبري او د لړم اقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د یو کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د اقرب یا لړم پر یولسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا اقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و هم اوریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي دینی علما سره جرګه کیږي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان دینی علما چې تر ډیره ورته د افغانستان د جګړې ته د لمن وهلو ګوته نیول کیږي په داسې یو کانفرنس کې برخه اخلي. په افغانستان کې یوازې جګړه له خلکو قربانۍ نه اخلي، بلکې دغلته خپل سره وسلوالې ډلې هم هره ورځ په فعالیتونو بوخت دي او حکومت ته په سرخوږی سربیره ولسته زیان اړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د وی چړنې ابتدایي پایلې خي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځایو په سیمه کې دیرش تنه ولسی وګړي نیولې، څلور ترې وژلې او نور له وهلو ډبولو وروسته خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خلصرو بسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځو یو شینوارو سیمه کې دیرش تنه نیولې دي، څلور تنه ترې وژلې او نورې بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامې په وینا د خلصري قومندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوه جګړې کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسي خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د دا ډول خپلسرو مخه دې ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپله اعلامیه کې د تخار د خپلسري قومندان چې د څلور ولسي خلکو په وژنې او د نورو په خپلسري نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او څنځویو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجي فتی یاد کړی دی. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللی و چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او لس تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتح په مشرۍ غیر مسؤولو وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او څنځویو سیمې څخه یې دیرش تنه هم وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې څلور یې ترې ووژل او نور یې له وهلو ټاکولو وروسته خوشي کړل. محمد سرور زیاتوي
راته کې شي چې دا یو څه شرط دی چې تاسو ورشي تاسو دراوګر
وجل شبی کسان یو هم طالبان ندی، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلی وو او دا زما د خالص وې دي چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړي دي.
د سنځوی د سیمې یو بل وسیدونکو سیبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د جفتی تر قومندې لاندې فعالیت لري په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی وو چې ترس کې دیر ستنه د سنځویو بزګر له ځان سره برمته نیولی وو او له هغې جملې نه یې څلور تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول سي.
خو د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد عاجفتي یک تن از مسلح غیر مسئول که در قریه چشمه بنگی قرارگاه داره وارد قریه
د حاجی فتی په نوم یو غیر مسئول وسلوال قماندان چې د تخار د بنگی ولسوالۍ د چینی په کلي کې قرارګاه لري. د قماندان وسلوال کسان د شینوارو سیمو ته ځي او هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې لس تنه غیر مسئول وسلوال وژل کیږي. او بیا د حاجی فتح غیر مسئول وسلوال د سیمې یو شمیر کسان له ځان سره بیایي چې تاسې ولې طالبانو ته دلته ځای ورکړی دی، او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشی کوي.
د نوموړي په خبره د حاجی فتح په مشرۍ دغه غیر مسئول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري. د سنځوی او شینوارو په سیمه کې په ملکي وژنو او ځورونو تورن قماندان حاجی فتح څو کاله مخکې په وژنو، تښتونو او غلاو کې د لاس لرلو په تور د حکومت لخوا نیول شوی وو او د کندز په محبس کې بندي وو. خو کله چې په 1994 کال کې د میزان میاشت په شپږمه طالبانو د لنډې مودې لپاره کندز ښار ونیوه او محبس یې مات کړ، حاجی فتح له زندان وتښتېده او بیرته یې وسلوال فعالیتونه پیل کړل. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د تخار د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده، د منګلو او لوګروی سیمو اوسیدونکو او دغه راز د تالقان اړوند د شینوارو او سنځویو د سیمو اوسیدونکو د دغې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې له بېځایه ځورونو او خپلسرویو څخه شکایتونه کړي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وسم په افغانستان کې د کورونا په روان وضعیت تمیګو. په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کورونا ضد واکسین په برخه کې خپله مرسته زیاته کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کورونا وایروس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابره زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای سي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولای شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاه او نسبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاه نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسین او د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دوی کولای شي چې د افغانستان هیواد خصوصا د روغتیا وزارت سره دوی مرسته وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون په یو ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید-19 ناروغي یا کورونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د PCR معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړې دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تمایل لري چې د کووید-19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډول مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تمایل لري چې پیچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مخته ویسي، د وزارت ستامت سره نږدې کار وکړي ترڅو د دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ساته ماته د وسان خلکو ته تهیه کوي د دې د کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سیشنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوضونه تړلې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابع او د کموالی د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو لکبل شای په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وی. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د ناخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله 2 متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دی له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږه آزادی رادیو نه اوري په دویم نیمای کې درته 19 پرګرام آزادی او اوریدونکو هم لرو. په دې پرګرام کې تاسو په خپل غږ سب چوي پیغامونه تاسو د سیمې ستونزې اوریدل شوی او هڅه شوی چې له چارواکو سره په اړه مرکه هم وشي. اوس هم راځو د ته چې نړیوالې ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې لري.
اس بي اس خبرونه له افغانستانه د استرالیاي ځواکونو لوتلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړې چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پرمخ ځي چې له 2014 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د استلو غشتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنۍ پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلي چې تر اوسه 40 افغانانو ویزه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو، او ګڼ نور به د جون په 16 او 18 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای شي. د مقالې په پای کې ولول چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو لمخې له 2014 کال راهیسې له افغانستانه 1200 افغانان استرالیا ته انتقال شوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټکه کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره دا بیره زیاته شوې چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام شي چې په افغانستان کې 45 کسان د کووډ 19 له ناروغي مړ شول، او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوی و، د مړو سوي شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیايي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایرس ناروغي نه راپور کوي، او ګڼ خلک په خپل کورو کې ناروغ سوي او مړ سوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي، چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نسپاري. وروسته په مقاله کې ولول چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لمړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېری تیروتنې وکړې. د مقاله په وینا په افغانستان کې د اداري فساد لکبل د مصنوعي سا اخیستلو ماشينونو روغتونونو ته ونه رسیدل، او د عادي روغتیايي توکو به ډېر لوړې شوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوی نشټوالی یو بل ستونزه یاده سوي چې د مقاله د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړی دي.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشتون په خاطر د لمنځتلو لګواک سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشټوالي په دلیل د خلکو له سترګو لرې په یوه نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو له پلوه له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشتون په دلیل لرغونی آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت د باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نور آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
دیو میاری موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسرغلی اثر پکې وساتل شي موږ لوسن سره مخ یو. هغه اثر چې موږ سره دی په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطعا موږ اندېښمن یو. هغه اثر چې موږ سره شته دی د بې پامۍ له امله به لمنځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته اثر تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو اثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 500 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. 28 کلن حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونې سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتانه از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
د بلخ د اطلاعات و کلتور و اداره وایی چه د موزیم په نه جوړېدو سره به پخت محالی که په بلخ کې شته لرغونی آثار لمنځه ولاړ شي. د دغې ادارې مشر زیاتوي چې د موزیم پښتون کېدای شي چې له خلکو سره شته لرغوني آثار هم راټول او نندارې ته وړاندې شي. متی الله کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندنو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغوني آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سرانه توګه کیندل کیږي.
له بلخ ورزو لغمان ته دغلته د سبزیجاتو په حاصل کې سږ کال 10% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبره د هیواد په ډېری ولایتونو کې اوس هم بازار لري.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږ کال د سبزیجاتو لپاره غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږ کال د غله دانو په برخه کې هم د 10 تر 30% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږ کال یې ډیره برخه کروندګر د سبزیو کښت هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې ګڼې اسانتیاوي رامنځته کړې دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو لټیټو بیو او د مناسب بازار له نشتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. دی وایي ډیر کله یې تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي له کبله هغه مصارف نه ور پوره کوي کوم چې پرې شوي دي.
کومه خو ور سره په کار دی، ژمی کې په کار دی، ور سره ژمی هغوی بازار دی، اوړی کې خو مال ډېرې ماشاءالله پوه شوې، ګندنه هم ډېرې، پالک هم ډېرې، اور خاړې هم ډېرې، بیې کم، بیې 3 روپۍ سمې، 2 روپۍ 3 روپۍ.
د همدې سیمې یو بل کروندګر اخترګل وایي که په کافي اندازه سټورونه او شنې خونې وای نو د یوه موسم حاصل به یې تر بل موسمه ساتلی او په دې توګه به یې خواري بې ځای نه تلای.
سړی خونه وي هماغه دوړي سبزي چې جمعې کې وي دا مشکل به نه، دې مشکل سره به مونږ نه مخ کېږي. اوس که دغه شنې خونې وي مثال یا دغه وي مونږ ته دا سټورونه وي دا به مونږ ته په جمعې کې بیا دا مشکل نه و، ځکه چې بهرني هېوادونو نه دغه رادي دغه ماروګان دا پیاز ګوره 500 روپۍ خلته ورکوي، بیا ولا 200 شل روپۍ خلته ورکوي. د مونږ حکومت نه دغه غوښتنه لرو چې دا شنې خونې مونږ ته جوړي.
لغمان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نږدې ټول خلک یې په کروندو او مالداري بوخت دي او خپلې ورځنۍ اړتیاوې هم له همدې لارو پوره کوي.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي او دینی علما برخه اخلي. په پام کې ده چې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب دا کنفرانس سبا ترسره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلیز اقدام په مرسته د حال وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین له خوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راستول شوي. جاوید احمد قایم ویلي چې د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 ډوز واکسینونو او څه باندې 200,000 سرنجونو بسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتنه وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا وایرس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. د دغو ساحو اقتصادي لوری به سږ کال هم تطوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انتونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ کړی. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې له دې چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ورشو یو دوه نور راپورونه رااخلو. د بشري حقونو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې له افغانستانه یې ځواکونه د وتلو په حال کې دي غوښتي چې د هغو افغانانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي چې له دغو ځواکونو سره یې کار کړی. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتي چې افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو برنامه باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو غوښتي چې افغان کارکونکو سره د مرسته وکړي چې په افغانستان کې ځواکونه ډیرو. د ادارې له امریکا، برتانیا، هالند او نورو هیوادونو غوښتي چې افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د بهیر تر بشپړې دوه مخکې دي ژر تر ژره افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه چټک کړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر میاشتې 23 بشپړ کیږي. خو نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې شایي ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر نیمایي له افغانستانه ووځي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن په یو اعلامیه کې ویل هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو او سفارتونو سره کار کړی دی د طالبانو له تهدید سره مخامخ دي. طالبانو د جون په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کړی دی د طالبانو په وینا کې پر خپل مخکینی کار پښیماني وشي له تهدید سره به مخامخ نسی. طالبانو له ترجمانانو او هغو کارکونکو چې په خوایې له بهرنیانو سره کار کړی غوښتي چې له افغانستان ولاړ نسی او خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو یو شمیر ترجمانان او نور افغانان چې له بهرنیانو سره کار کړی د ځان او خپل کورنۍ د غړیو ژوند ته اندېښمن دي. 2 کلنه مونا حسیني چې اساسي حقوقو ته د لاسرسي په برخه کې له یو امریکایي شرکت سره 4 کاله کار کړی دی وایي چې د ویزې غوښتنلیک یې رد شوی او خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. د ازادي راډیو ته ویل
در سال 2014
و 2014 کال کې می له یو امریکایي مؤسسه سره کار وکړ او د امریکایي ویزې ته می غوښتنلیک ولېګه خو د زینو محدودیتونو له کبله رد شو. نه یوازې زه بلکې ټول کسان چې د خزو د اقونو په برخه کې کار کړي راتلونکو ته اندېښنه لري.
انجام دادن آنها نگران هستن.
درودش کلن پیمان روفی د مزار اوسیدونکو دی. د ازادي رادیو ته ویل چې کلونه له بهرنی ځواکونو سره کار کړی دی خو اوس هم د ویزې د غوښتنلیک جواب ته پاتم دی.
دا چې وضعیت خراب شو لسمه شته مخکې مې د ترجمانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک ولېګه خو تر اوسه مې جواب نه دی ترلاسه کړی. غوښتنلیک مې داده هغه کسان چې یو ورځ کې لس کاله د امریکایانو سره کار کړی وي له تهدید سره مخامخ دي او باید ویزې ورکړل شي.
د امریکا د لوی درستیزانو
کمیټي رئیس جنرال مارک میلی د می پشپړشتمه ویلی و چې واشنگتن داس پروګرامونه جوړوي چې د ترجمانانو او هغو افغانانو د ویزو کار چټک سي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال شاوخوا 13,000 افغانان ویزې ته سترګې په لاره دي. له دغو افغانانو یو شمېر د امریکا ویزو ته څو کاله منتظر پاتې سوي دي. برتانیا هم اعلان کړی چې د هغو افغانانو د ویزو کار به چټک کړي چې له برتانیایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان له دې برنامه شکایت کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو کې انټرنیټ لري حتمان به فیسبوک هم کاروي. فیسبوک نن سبا په افغانستان کې ډیره مشهوره او عامه ټولنیزه شبکه ده. نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شي. هر ورځ به تازه پیښو او خبرونو خبرېږي. د دې ترڅنګ به خولي ویډیوګانې او مرکې هم کتلی شي. د فیسبوک پټمو ده facebook.com/azadiradio. اوس هم مخکې د چونیس پروګرام ته ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د برېښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالان کې د نامعلومو وسلوالو له لورې د برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله والوزول شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
وروسته له هغې چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لورې د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوه ستنې والوزول شوې، د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي شي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو لمرستې پرته د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. د وای کشفي او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا ستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې له د مشال همکاري پرته شاید ممکن نه وي، یعنی سلګونه پای د برېښنا دي، هر پای ته خو لیوا سړې نشي جوړولای او نه هر پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتیجو اكو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروريستي او تخریب کارانه اعمالو مخاوني ول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده او هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچنی اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پانه لیکلی وو لیکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو لجمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوه میاشتو کې د برېښنا 19 ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کیږي چې لامل یې یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمه ته ورسید. ل ارزونې ورسته به په تخریب شوی پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې د ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې 19 ستنه ده چې تخریبیږي، چې د دې عمله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د پرچاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیون افغانیو پوری مالی زیان وړي، خو پښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمیز باجکستون کې زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نور ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شاوي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زمانم سمسور ده، د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما. موږ له حکومت جدي غوښتنه کوو ترڅو دغه پایو وشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دی، دوی باید ونیسي او قانون پر عملي کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي ده، دغه غزه دغه کم خلک چې دی، حتی ماشومان هغه له ګرمۍ نه مړه شو.
نو مې بریالی بهادر ده، د چارکار اوسیدونکي پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت روسه د په دې برخه کې توجه کړی نه ده، او بیا هم زمونږ تقاضا دا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دی عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برېښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برېښنا په نوبتي شکل تامینېږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برېښنا د تولید له فابریکو 110 میگاواټه او دا شاند ترخیلو للمریزي دسګانه 70 میگاواټه برېښنا تولیدیږي. هغه د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنا وستنه په بمونو الوزولې، چې لامل یې لزګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومي شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې ازبکستان افغانستان ته 420 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکړي، چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړي شوي. په افغانستان کې برېښنا په سلو کې 70 له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوړيديږي. افغانستان یوازې په سلو کې 13% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو، السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د همدې تیر اونۍ پترس کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، یا ځین نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلي، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجوز شه په خیر شه اسلام مندم په ظاهر دې چې په تاسو ته ورور موږ دې منځ کې چې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي دې خبريال وو نن په یمن تور طریقه ده، او بل ورور خبر دې چې مسلمانان در بدل دي، ماجد در بدل دي، فرام لنخان د جرز په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري، ته استاد خیرم استاد خاص خدغه ونی شو تر سره وي چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، ما اړیکه د هلمند ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي، د مرستو په هیله وي.
السلام علیکم، کې د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د دې راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې شباب زه وسل الرحمن ایدریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه. دلته په هلمند کې کوم ځوګو موږ د ماجر حالت ډېر سخت خراب دی. چیرې ورځ چې موږ خپله په دا ماجر باندې وګرځېدلو، نو دوی حج اکال دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلودل، دوی په یو کې سخت حالت کې وه. هلته دا مزدورو ته هېڅ کار نه دی شوی، نه د تجارانو لخوا د دوی سره مرسته شوې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته شوې ده. که موږ خپل دوی ته ډېر سخت حالات کېږي، نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د ټولو چارواکو پرې ورسېږي، تر څو دغه مهاجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي، تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په مینه کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایل ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یا دې داسې عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دوی سیمې پاکې شي، نو دا دوی وکولی شي چې خپلو کورو ته ولاړ شي. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرېږدم. لسمشر صاحب ماین څخه مې غوښتنه ده، الیاس زه خدای دې وطن دې خاورې غم وخوري، خلک در په در شو، لغمان، کابل، نور ولایتونو کې، په کندهار کې خلک راکړه.